میاشتي یا هم کېدای شي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسې شو چې دا منځنی مخه یا منځنی هدف دی. دریم ډول بیا هغه لوی مخه دي چې هغه مخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسې شو. یعنی دلته اهداف یا مخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی مخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټول مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته پاره کار وکړو هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای شو خپل د ژوند دغه لوی مخ ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاسته احتیاج پاتې نسو د دې لپاره موږ باید خپل ژوند خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای شو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته لوی اهداف منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو د هغه دپاره باید شپه ورځ په رڼا او تیاره کې په سختي او اسانۍ کې یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسېدو دپاره کوشش وکړو زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهدافو ته هم په اسانۍ سره کولای سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای شو خپل ټول اهداف لاسته راوړو نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو دا کار به موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای شو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای شو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو همدغه موخې دی چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي. تاسو مخې باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاست زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکړم د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل مخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته پر رسیدو سره تکولی شي ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای تکولی شي چې دا وکاروي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې خپل دنده دې ترلاسه کړه دلته دی چې به ته ښه ژوند کولای شي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي د کوم لحاظ ښه ژوند درلودل د مالي لحاظ اقتصادي لحاظ ښه ژوند درلودل یا د ټولنیز لحاظ ښه ژوند درلودل دلته ستاسو هدف واضح نسو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړی قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي څومره په څومره اندازه تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی یو څو غواړي چې پیسې ذخیره کړي هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ دا اندازې باید معلومه دا مشخص کړئ چې تاسو غواړي څومره پیسې سپما کړئ یا څومره پیسې ذخیره کړئ تر کومه وخت پورې څونه پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص سي تاسو هلته هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتی. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازې وړ وي ورپسې د لاسرسي وړ مخې. یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و د اندازې وړ و تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس ستاسو د توان مطابق وي، چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ. د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسېږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسېږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ستاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپلو اهدافو ته ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومک کوي چې ستاسو تمرکز ستاسو پر اهدافو باندې زیات شي، او تاسو ته دا یادونه کوي چې تاسو پر کومو شیانو باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ یې په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره کارولی، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای سي چې شرایط بدل سي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل سي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسي، یعنی دا ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسي. د اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره اووه مرحلې سته، چې په دغه اووه مرحلو کې تاسو کولی سئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو کوم شیان غواړئ، یعنې تاسو دا مشخصه کړئ چې تاسو څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده، یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی نیټه وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف کچیرې دغه اهداف مو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهال ویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په اول ورسیږئ، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهال ویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو سره کړئ، او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسېدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظمه کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونه ته اولیت ورکړئ، هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږي، داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ یې په شپږمه مرحله کې بیا تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ، او کچیرې که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخته وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ، او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولی دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسېدو لپاره تاسو یو کار وکړئ، تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسېدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اووه مرحلو سره به تاسو وکولی سئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یوه کال لپاره تاسو د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. دا جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ. داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی، مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی وو، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو ځینې جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، دا لیست وګورئ، او د ځان سره دا ووایست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او په رښتیا سره تاسو ورته رسېدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغېزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغېزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کړئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ. دا اوس موږ استاسې د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله میمنې د نن زده کوونکو هیله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغ لاس وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د لوستو راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او وکولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپلې اغیزې لاندې راولي، که څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري د یو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا د یو ډول ورتیا د چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبيني وکړي. کچیر زه دا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا کچیر دغه کار زه پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کم، د جریان به څه ډول، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کوم پیښو، د کوم ستونزو، د کوم پایلو او نتایجو سره به زه مخامخ سم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي. چې پروان په هنه کې یا زموږ په روان شناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې سته، ځکه د همدغه بیا د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوشمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوشمهاله پلان یا د اوشمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف مشتاکلي دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچېره د هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به مسړول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کومو حالات سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري. هغه کسان چې هغوی د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړې چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه شته تصمیمونه سي، شپ پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه ورتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه ورتیا کولی سي پر ده باندې مثبت اغیزه ولري، چې دی بیا کولی سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولی سي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوری لري، هغه بیا کولی سي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دی منفي لیدلوری لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په هکله یا د خپل پلان یا هدف په هکله. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په هکله، یا منفي فکر ولرو چې کیدای سي پایله منفي اوسي، یا کیدای سي مثلا زما د هدف ښه هدف ونه اوسي یا تصمیم مې ښه تصمیم ونه اوسي، که څه هم هغه یو ښه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوری کوم څه چې موږ او تاسې د خپل راتلونکي په هکله وینو، که چیرې دا منفي اوسي، دا بیا په موږ او تاسې کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځانګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوښي په هکله دی بیره لري، چې مثلا د دې څخه بیریږي چې په راتلونکي کې د ده سره یو منفي حالت دی ورسره مخامخ نسي، یا کوم منفي حالت رامنځته نسي، د دغه شیانو څخه ویره درلودل منفي لیدلوری بیا کولی سي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی راځو پریکړه کولو ته، چې د راتلونکي په هکله فکر کول یا همدغه راتلونکي لیدلوری، دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري، او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په هکله دوی ښه درک لري، یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم، یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی ښه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي، یا د په یو څه ډول حالات کې د پر ځای کوي، دا بیا دغه انسان کولی سي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنې د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکي په هکله څه ډول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. که چیرې مو منفي فکر وکړي، ملم دره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسې لاس اخلو. مګر که چیرې زموږ او ستاسې درک شوي د راتلونکي څخه، او موږ په دې باندې پوهیږو چې زما دا پریکړه، زما دا پلان ښه دی، نو ملم دره خبره ده چې موږ او تاسې به ښه پریکړه کوو یا ښه تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کیدای سي، موږ او تاسې ورسره مخامخ شو، کیدای سي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسي، یا هم مثلا کیدای سي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری سره ول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نور برخه کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کیدونکي. د دې ترڅنګ راتلونکي په هکله فکر کول یا راتلونکي لیدلوری د ژوند د هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نښه ده. که چیرې موږ او تاسې مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مهم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې زموږ او ستاسې لپاره د ژوند لاره راشي، د دې ترڅنګ د ژوند لپاره زموږ او ستاسې انګیزه یا زموږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي، او نور هم د رضایت احساس موږ او تاسې کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول، یا د هغه لپاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوری او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسې اوسېږو، د هغه ځای رسم و رواج سره ډول دی، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسې اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسې خپل راتلونکي یا خپل لیدلوری وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوری طریقه چې د هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي، هغه بیا د همدغه لیدلوری یا د راتلونکي لیدلوری پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانان ته دا ورزده کوي چې تاسې باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغېز لري.
په زیاتره کلتورونو کې په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروري او حتمي دي چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، دا هغه د پاره دی پلان جوړ کړي او دا هغه پلان سره سم د هغه پریکړې سره سم یا د هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالې د پاره موږ څه کولای سو، څنګه کولای سو چې خپل راتلونکي ښه ووینو یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس شکو چې زموږ استاسې راتلونکي لیدلوري مثبت ووسي. اول دا چې تاسې کوشش وکړي په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډېر سرته ورسوي تر څو ستاسې ذهن آرام ووسي، یا ځینې ذهني تمرینونه تاسې سرته ورسوي تر څنګه کولای سي چې مثلا هغه څه چې تاسې ته آرامتیا درکوي که چیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسي، که چیرې هغه د ځینو نورو فعالیتونو سرته رسول وسي، تاسې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسې ته آرامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي بیا تاسې ستاسې ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ او د هغه څخه وروسته کله چې د انسان ذهن آرامه سو او فکر یې مثبت سو د هغه لیدلوری به راتلونکي ته حتما مثبت وسي. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای سي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق له شي دوی لري هغه راکم سي او دوی په دې باندې وتوانیږي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای سي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیر ژور اغیز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای سي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای سي چې شته تصمیم ونیسي، شه پریکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو د خپل راتلونکي په حق له ښه نظر ولري، تاسو کولای سي چې شه تصمیم ونیسي او تر څنګه تاسو کولای سي چې شه پلان جوړ کړي او په اساني سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي، کچیر تصمیم مو شو وسي، کچیر ساسې هدف ته رسیدل په شته طریقه وسي یا په یو شر کړنلارې باندې تاسو مخته ولاړ سي، تاسو سره مرسته کوي تر څو ستاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم زیات سي، ستاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي، تر څنګه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږي. په پایل کې تاسو د لپاره فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلي د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی، په اول کلم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحال هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې یو اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دند تر لاسه کول، یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی دغه د لپاره درې لارې یادداشت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو وسی، تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشه لیدلوري ولري او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شه سي پیاوړی سي تر څو تاسو په خپل ژوند کې شه تصمیم ونیسي او شه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، نن موږ او تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او تاسو پر ذهن، زموږ او تاسو پر ژوند باندې کومې اغیزې لري، موږ او تاسو په جندل چې دا څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې، او موږ چې زموږ په تصمیم نیونه کې، زموږ په پریکړې باندې، زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې کې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سرته ورسوي او دغه فعالیت تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشسی هغه مو پیاوړی دغه ورته مو پیاوړی سي او کولای سي چې ښه تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی تول دنیا کے پختانہ کھلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوب کھلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابن کھلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا نڑوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سم پور را پور اسی خشی خشی غنے غنے والا سم پور را پور اسی ہر یو گوگل دیوی نی ونے یا گل وری نے ہر یو گوگل دیوی نی ونے یا گل وری نے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چند شرو شورا تنشم ستا دو بڑو دو غنش پو لٹو
زجدزان سرد زلپ جنگ شم ستاج بڑود غنش بولتو جز مازل استا بانشی دوال جوڑشی جز مازل استا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشی دخون اڑوستر